احمد شیبریم د ازادي راډیو د شپږو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وی د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر ضدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشل کېدی. ښاغلی موسوی دا څرګندونې پرون ورځ سره دی وکړې چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره شول. ښاغلی موسوی پر خپل ایکس پاڼه کې همدارس لیکلي، تر څو چې بې وسلي او بې عدالتي وي مهاجرت به وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي، مهاجرت یوه نړیواله ستونزه ده. د لیکلي حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو، د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړی دی. د سمنګان ولایت د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږتنه مړه شوي دي. په وژل شویو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو. په وروستیو نږدې لسو ورځو کې په افغانستان کې شاوخوا 40 تنه په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته کې شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنکړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د عزم استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بېګناه خلکو نیونې ودرول شي. د همداراز وویل چې نورو وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریشتي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکی د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامي اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د $10 میلیون جایزې وړاندیز کړی او ویلي چې دغه کس د ناسا تر 12 گیګا بایټ ډیرو معلوماتو د خلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا، جنوبي کوریا او بریتانیا ګډې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیایي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت مطلوب کس دریم جونګ هاوک په نوم پیژندل شوی چې په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو لپاره په کار کولو تورن دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د امریکا د کانګرس وی غړي داس هڅې پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم پر رسمیتونه پیښندل شي. بلور ته به واوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړي چې له نږدې 3 کلن ترند وروسته افغانانو ته ویزې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خان جان علي کوسی
په دې سبا زمونږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې طالبان وایي د افغانستان د استخباراتو ادارې له پخوانیو د دوی په وینا نه مطلوبو کسانو پاکي کړې دي. د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزه
خبرونه ډیر زیات ورول غواړي چې یو څو څلويخ بزید لږ باغان دي او 2 لک افغاني نغد دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د صلاحي وړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه پر رسمیت پیژندل شي او د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه دی ونیول شي. لبل خو د امریکا د سنا جرګې وی دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شوز او ژپون کې اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارټایډ ګڼل کېدای شي. خو طالبان وایي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د شوزو انجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي، تفصیل د اسمت چاروان پر راپور کې
د امریکا د استازو جرګې یوې غړې نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړه او په هغې کې غوښتنه وکړه چې طالبان دي د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې دي د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوری پالي غړي په وینا د دې قانون هدف داري چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوي رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلې مس دفتر خبر کړی ویل شوی د ازادۍ او عدالت تقاضا لري چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅکله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دې هم ویلي چې که د استازو جرګه د دې لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بېل دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. که دا لایحه تصویب شي د امریکا د بندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکي حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان مېرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملي ګامونه واخلي. د ښځو د حقونو فعالې ډیوی پتنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي تر څو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغیرات موږ ووینو.
له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې یو دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپونکي اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید ګڼل کېدای شي. هغې امریکا شخته وویل تر څو چې طالبان له ښځو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی شاهین همداراز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د افغان ښځو د موضوع اهمیت روښانه کړي. طالبانو له وخته رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو بې برخې کړي او ښځې هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. همداراز د هغوی د ګڼو ټولنیزو فعالیتونو مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغه کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خورا خراب شوی دی. له بلې خوا اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لوري افغان ښځې او نجونې په پراخ او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیه دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د ښځو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمې سرغړونې ممکن د بشري جنایت سبب شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له نشتې درې کلنې وقفه وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلي سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسېدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند بندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جیسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جیسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکورې دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی وو، خو کابو دوه کاله وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2020 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللي وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نوموړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار استلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزې پروسه شروع کړي وي، مونږ هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنوی چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې له موږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کېږي چې د وحید الله ستانکزي په شان لږ تر لږه د 1400 محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزه بند کړل او زموږ تجارت ورسره ډیر زیات کمزور شو او تجارت هم ورځ پر ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزه ورکړي او شروع بشي. دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنوی چارو وزارت لوی چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرستوي د پخواني رژیمونو پټکوې نامطلوبه کارکونکي له دندو ګوښه کړې دي. عبدالحق وسیق د پنځتن بي پروس په کابل کې په یو غونډه کې د ملي امنیت پخواني افسران د افغانانو پر ضد د هغه خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. سنا کاکړ راپور لري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست سید کړه چې په افغانستان کې د دوی لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخوانی کارکونکي چې د خبره نامطلوبه و لدندو کوه کړای شوې دي. عبدالحق وسیق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ساينې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تیرو ټول نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره وحشیانه کړنې ترسره کړي او خپل سرینیونه، اختطاف، سورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو د وژلو لپاره د زمینه برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو تاړ کول د استخباراتو لدندو څخه وي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورندي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتک سره د ټولې ستونزې پای ته رسیدلی.
پوسټ استخبارات اورګان د ټولو هغه نامطلوب اشخاصو څخه چې یا د کړنې به تطیر نظامونه کې سرتره سوالې تسبیح شوي او پاک شوی دی.
د ملي امنیت دوه پخوانیو کارکونکو چې له دندو ګوښه شوي دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسان یې پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یاد نه ذکر یاد په ځای باندې خپل فکری کسر وصل او استخبارات دوی ټول تخلیه کړ.
دوی تر اوسه له هغو کادرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړي چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړي او له پخوانیو کارکونکو سره په سپکاوي چلند کوو او دا ادعا چې دوی د بهرنیو هوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په دې جمهوریت نظام کې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل را کوي چې طالبان او د ملي امنیت یو شمیر په خوانی او کارکونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکونکو کې ګمارلې دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلی نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له 20 څخه تر 30 پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرای باندې بعضی بیرونی روزل شوی یا دا ایسای روزل شوی کارمندان یا مستقیمن دا اوی کارمندان بجای بجای کول دیوا دی امنیت و حکومتوالی لپار واقعا دی اندیخنی ور دی او دیر خراب پایل بولاری.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا ادا هم کړی چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول، شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکو یې ټولې چارې او رسیدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي، د طالبانو د استخباراتو اداره د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سري نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لا درکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تیره بیا معترضو ښځو اند دا هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د روان 2024 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه په پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسمو څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یوه شبکه کې د اور لګېدو له امله دا اندېښنې رامنځته شوې چې شاید دا مراسم وځنډي شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالۍ به یې نن پیل شي. بشپړ جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ریپورټونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګولې څراغونه روښانه کړل او تر هغې بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیکدونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغې په خپل ایکس پاڼې لیکلي وو، د اولمپیک مشال لیکدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیله څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یوه شبکه کې اورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سږنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشال یې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سږنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته په کې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو، ځغاستې او لامبو وهنې په رشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلې دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیزو مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې د ښځو کرکټ آسیایي جام په تلولیو کې پرون سریلانکا د پاکستان د ښځو ملي لوبډلې ته تر ماتې ورکولو وروسته پای لوبې ته ووته. سبب سریلانکا او هند ترمنځ د ښځو د آسیا د کرکټ دا تلولۍ پای لوبه ترسره شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي. یو شمیر نورستانیان په ودونو کې له زیات ولور څخه شکایت لري. دوی وایي د هلک له کورنۍ د ولور په نوم په لسکونو څاروي، نغدې پیسې او نور شیان اخیستل کېږي چې له امله یې ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژونده پاتې دي. دوی دا هم وایي چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوي خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزې دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنې په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شیانو زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل پنځه کال کېږي چې کوژده شوی او پلاری لزوم یو سلو پنځو سوزی شپږ غواګانی څه نغد افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغوی د ورکړې وس نه لري. هم دا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوې اندازې زیات ولور وانخلي او که چا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړه چې مهر به نور 2 لکه روپۍ اخلي او 2 لکه نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوزې ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنه پرې وکړي چې قانون خپل لري، تړون لري او عامیان بیا خپل لري.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه شته.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامله ډېری ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوي دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی خو په ځینو کې لا هم عام دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د کندوز په ولایت کې د نورو هیوادونو د وریزو پر ځای له وطني وریزو د خلکو استفاده زیاته شوې. د وریزو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وایي پخوا به خلکو تر ډېره هندي یا ایراني وریزې خوړلې. جوسیات تاج ملاریان پراپور
په کندوز کې یو شمېر سیمه ایز سوداګر او د وریجو پلورونکي وایي په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. دوی وایي مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به یې هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډېرو کلونو راهیسې د کندوز د وریجو په مارکیټ کې د وریجو د پیرو پلور کاروبار کوي نموړي په دې اړه آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې به بغنې کولې ماشينونه باندې خپل محلي ماشينونه باندې ورجې کولې زیاتره وخت به د غوړي ترن خرابېدلې بوې به کو مارکیټ هم نه لرو نو خلکو باندې خو خولې د قان چې کوم توقع الله هغه توقع هم نه ترلاسه کوله خو اوس ورجې شرکتونه چل ده په قندوز کې فعال شوي دي او ورجې پروسس کوي د سره د وطني ورجې بازار هم خوشو دی نرخونه هم خوشو دی
دی ورجې یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي
مردم صاحب ازمي ورجې وطني استفاده میکنن مردم ازمي خوش است
د وطني ورجې مینوال زیات شوي دي پر قندوز سربې ان نور ولایتون ته موږ وطني ورجې لګو هم موږ له خپل کاروبار څخه راضي او پیرودونکو له وطني ورجې راضي دي ځکه اوس په کندوز کې په معیاري توګه ورجې پروسس کیږي
په ورستوي کلونو کې په کندوز کې د پانګوالو لخوا د ورجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت ورجې تولیدوي د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستانۍ هندۍ او ایرانۍ ورجې ډېرې کارولې په کندوز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لام ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمدین آزادۍ روډي ته وویل
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي او بل مې د حکومت دا تقاضا ده چې په ځینو قراردادونو په دې کې د خارجي ورځونو استفاده ونه شي دا زموږ ډېرې ښې ورځې دي دا په خوا د ټول افغانستان ته به د قندوز نه ورځې تلې او هر نه ورځې موږ لرو
په کندوز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 50,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوې دي نوموړی دا کوي چې کندوزی وریجو ته ان له هېواده بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي
ریاست زراعت د تلاش است در هماهنګي با ریاست صنعت تجارت بتونیم
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونی په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي تر څو په تاجکستان او ازبکستان هېوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي
وس محل په کندوز کې یو وکیلو ایمان ورجې له 1500 تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري شولې د کندوز پر مرکز سربیره په امام صاحب خان آباد علي آباد چهاردری اقتاج ګلتیپی کلبات او قلیزال ولسوالیو کې کرل کیږي کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو زمکو د پریمانو وبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هواد د غلو دانو ډیره برخه تامینوي
تاسو لا پیغامونو
سلامونه زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایش د شاره څخه دا غز ما پیغام ته افغانستان تر مسول حکومت پر ورور سوی تاسو باور وکئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي دلته چې یو افغانۍ بد کارو کې په بدل کې سل افغانان نور زرو زورول کیږي دا ته وګورئ دا زموږ میسج تر مسولینو پر ورور سوی په بل هیواد کې یو بل هیواد سره د کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم خوري موږ سره دلته سره کوم ظلمونه شروع دي زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري په کڅه کې مولانه دي خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم خوره په ایران کې ته مو حکومت دی په تا باندې ویاړو نو هیله کوم دا ازما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازینې لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه هم ووځو افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي
السلام علیکم د افغانستان ټول ولس هاذا خاص مجاهدین ته می دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکر ته ورپریش دی زړه عسکر بیرته پر راو غواړي رائے ولي کښې نه وي تاسو ټول بیرته ولاړ سي خپل مدرسو له سبقانو تک جن کې اسلام پر مخ کی په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نسی بیا ولای چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجی رړو ته دې سات په خبرونه کې تر شپږنی مبچو وروسته او البته لاندو خبرونه وروسته د تاندې څنګ پروګرام درو دا ځوانانو پروګرام دی. خو د امریکا یو اقتصادي خبر لرو. د سشکل په دوه مرو به کې د امریکا اقتصادي وده د وړاندوینو په پرتله چټک و. په ورته وخت کې د انفلاسیون کچه هم یو څه کمه شوې او په پایله کې تم کیږي چې د دغه هیواد مرکزی بانک په د سپتمبر په میاشت کې د بانکونو د سود کچه راټیټ کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اقتصادي تحلیل د دفتر د شمیرو له مخې چې د جولای په 25 نیټه یې خبرې کړې، د روان کال په دوهمه روبه کې ناخالص ملي تولید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.3% زیات شوی دی. سره له دې چې د بیکاری کچه اوس په تیرو دوه نیمو کلونو کې تر ټولو لوړې شمیرې ته په امریکا کې رسیدلې ده.